द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوردونکو تاسو د وی او ای دیوا خبری خبرونه ته وګورئ. نن د نهه شنبه ورځ کال 2023 د اگست میاشتې 13 نیټه ده. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زه هم نو شه روان کلندر په دې خبری خبرونه کې مو اول پام راګرځوم د اهم خبرونو سرټکو ته. پاکستان کې چارواکو ویلي چې په سیلابونو کې په 13 ساعتو کې نور 15 کسان مړ شوي. دا وخت په سند صوبه کې سیلابونو یو شمیر کلی لاندې کړي. ملګرو ملتونو ویلي پاکستان کې د سیلاب تباکاری ستر چیلنج دی او وفاقي حکومت وایي د سیلاب ځپلو بحالې د پاره ورته د $10 اربع ضرورت دی. نن په نړۍ کې په زوره د خلکو د لادرکه کولو په ضد ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې پاکستان کې په زوره د خلکو د لادرکه کولو لړۍ روانه ده او د قانون پرته خلک د تشدد خطرو او مرګونو سره مخ دي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه کې یو ځل بیا په طالبانو ټینګار کړی چې ټولو بشري حقوقو ته د درناوي ولري، د انګونو بند کولونه د خلاص کړي او ټول شموله حکومت ته جوړ کړي. دا وسره ټکی اوس په پام راګرځوم د خبرونو تفصیل ته. پاکستان کې د بارانونو سیلابونو په پیښو کې د تاوانونو او وختو لړۍ روانه ده او سرکاري شمیرې وایي چې نور 15 کسان په بیلابیلو پیښو کې مړه شوي چې ورسره په ملک کې د مړو شوو ټولو کسانو شمیره 1,186 ته رسېدلې ده. د قدرتي آفتونو په وخت د قومي ادارې NDMA د شمیرو تر مخه په 13 ساعتو کې په سند صوبه کې 53 او په خیبر پختونخوا کې 1,400 کسان مړه شوي دي. NDMA ویلي دي په سند صوبه کې تر اوسه پورې 2,200 کسان مړه شوي. په دویم نمبر په خیبر پختونخوا کې 2,200 او په بلوچستان کې 2,400 کسان مړه شوي دي. د NDMA د شمیرو تر مخه په روانو بارانونو او سیلابونو کې تر 5,500,000 پورې کورونه اغېزمن شوي چې پکې 3,00,000 او د 1,000,000 نه زیات په مکمله توګه تباه شوي دي. NDMA دا هم ویلي دي چې د خیبر پختونخوا په دریای کابل کې که څه هم د اوبو زور کم شوي خو بیا هم د لوړې کچې سیلاب موجود دی او دا وخت تر ټولو زیات کلی په سند صوبه کې د سیلابي اوبو د لاندې شوي دي. پاکستان کې د متحده قامونو مشر او د انساني خواخوږۍ رابطه کار جولین هارنیس ویلي چې پاکستان کې راغلي سیلاب نه شوي تباکاري په 13 لسیزو کې تر ټولو ستر چیلنج دی. د پاکستان د منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر احسان اقبال AFP خبری ادارې ته ویلي د سیلابونو په نتیجه کې مواصلاتي نظام، زرعي نظام، څاروي او د ژوند نورې برخې په بده توګه اغېزمن شوي او د بحالې دپاره یې حکومت ته $10 اربع ضرورت دی. نن په نړۍ کې په زوره د خلکو د لادرکه کولو په ضد ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې پاکستان کې په زوره د خلکو د لادرکه کولو لړۍ روانه ده او د قانون پرته خلک د تشدد خطرو او مرګونو سره مخ دي. امنیسټي انټرنیشنل د جبري لادرکه کېدو په ضد د نړیوالې ورځې په مناسبت سره په خاصه توګه د پاکستان په حق خپل بیان کې ویلي چې پاکستان کې د جبري لادرکیو پیښو سره مخ خاندانونو دپاره ټولې قانوني لارې چارې تړلې شوې دي او د خلکو د لادرکه کولو لړۍ بغیر د څه دمې روانه ده. پاکستان کې د لادرکه خلکو کمیشن روانه میاشت ویلي چې په هیواد کې 2,000 کسان د جولای په میاشت کې بېدرکه شوي دي. بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د لادرکه خلکو لپاره غږ پورته کوونکو تنظیمونو PTM تنظیم فار بلوس مسنگ پرسن اور ڈیفینس ہیومن رائٹس ویلی باید پاکستان کے پزورا دخل کو لا درکہ کولو پیخو مخنیوی لپارا موثرہ قانون سازی وشی. دوی دخل کو د لا درکہ کولو تورونا نیخ پنیغا د پاکستان پا خوپیا ادارو پوری کوی. خود پاکستان پوز او حکومتی زیموار وائی چھے بے درکہ خلکو کے زیادترہ یا خود حیوات نا باہر دی یا د ترہگرو ڈلو سرکار کوی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه کې یو ځل بیا په طالبانو ټینګار کړی چې ټولو بشري حقوقو ته درناوی ولري، د نجونو سکولونه دې خلاص کړي او ټول شموله حکومت ته جوړ کړي. غونډه ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي ویلي طالبان دې د خلکو له زورولو او غیر عدالتي وجنو لاس واخلي. د طالبانو غبرګون لا په دې اړه مخې ته نه دی راغلی. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل غونډه کې د افغان طالبانو نه دا هم غوښتنه شوې ده الکېده په شمول ترهګرو ډلو سره د خپلې اړیکې ماتې کړي او هغه ژمنې دې پوره کړي چې د نړۍ سره یې کړي دي. د سلامتي کونسل په غونډه کې د امریکا، روس، چین، افغانستان، پاکستان، ناروې، برتانیا، ایران او یو شمېر هیوادونو استادو خپل وینا کې په افغانستان کې د الکېده په شمول داعش، خراسان او نورو ترهګرو ډلو په فعال کېدلو اندېښنې څرګندې کړلې. د متحده قومونو ادارې
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوه اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوه فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوه ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا دیودا ملګرو ملتونو په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو نه د ځپل شوي خلکو سره د مرستو لپاره نړۍ ته د $1.8 میلیون اپیل کړی دی. د پاکستان چارواکي وایي سیلابونو له امله د 3.5 میلیون نه زیات خلک ځپل شوي دي او تر دې مهاله د 1900 نه زیات کسان مړه شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د پشکال بارانونو او سیلابونو له کبله پاکستان کې د سیلاب ځپلو لپاره د $1.8 میلیون مرستو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو پاکستان کې د چاپیریال بدلون له کبله د تیر 2 میاشتو نه په پشکال بارانونو کې د اضافه سره راغلي سیلاب له کبله د ځپل شوو خلکو لپاره د $1.8 میلیون د مرستو غوښتنه کړې. پاکستانی چارواکي وایي چې تر اوسه دغه قدرتي آفت له کبله د 3.3 کروڑ نه زیات خلک ځپل شوي او تر 1900 پورې کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. ملګرو ملتونو د پاکستان حکومت سره په ګډه د سیلاب څخه د ځپل شوو خلکو لپاره د چندې مهم په اسلام آباد او جنیوا کې شروع کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د چندې لپاره خپل ریکارډ کړی شوی ویډیو پیغام کې ویلي دي چې پاکستان سیلابي اوبو وخلې او لویه پریشانۍ کې دی. د خبرداري ورکو چې پاکستان خلک د پشکال بارانونو لکبل د لوی آفت سره مخ دي. د زیاته کړه چې پاکستان د سیلابونو او بارانونو د مخ په زیاتیدونکو بد اغیز اخکار شوه. د ویلي چې په میلیونونو بې کوره شوی، سکولونه او هسپتالونه تباه شوی، د معمول ژوند او سر پټولو ځایونه غورځېدلي، آبادی او سړکونه اوبو لا وکړي او دا چې د خلکو امیدونه او خوبونه هم سیلابونو لزان سره وړي دي. هغلی ګوتیرش وویل چې د ملګرو ملتونو دغه د پورته غږ وختنه به 250 لکه هغه خلکو ته اسانتیاوي برابر کړي کوم چې د خوراک او اوبو د کمی سره مخ دي او د اوبو د ویستلو بیړنۍ زده کړو، تحفظ او صحي مرستو ته اړتیا لري. د دې ته اشاره وکړه چې پاکستانی چارواکي د چاپیریال د بدلون له کبله درغلي قدرتي آفت لپاره خپل حل ځلې کوي. سیلاب ځپلو ته فنډونه لکه نقدي پیسې ورکوي خو زیاتوي چې ضرورتونه ډیر زیات دي، لکه د اوبو کچه سیوا کیږي او ورته په ګډه او ترجیحاتي اساس باندې د کار کولو ضرورت دی. دوی راځي چې په ګډه او زر تر زره دغه لوی آفت ته همکاري وکړو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وویل چې سویلي اسیا د چاپیریال بدلون څخه د اغیزمندکی دونکو په نړۍ کې تر ټولو لومړی ځایونو څخه دی، چرته چې د نړۍ بل هر ځای څخه د دغه قدرتي آفتونو لکبل د مرګونو امکان 15 غبرګ زیات دی. د خبرداري ورکو راځي چې د چاپیریال د بدلون لکبل د خپل سیاري یعنی ځمکې د بچ کولو لپاره په خوب کې ګامونه پورته کول ختم کړو. کنن پاکستان د نو سبا د حال استاد هیواد هم کېدې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د چاپیریال بدلون د قابو کولو لپاره په بیړنې توګه عملی ګامونو پورته کولو په نشټوالي باندې سختې نیوکې وکړي. په داسې حال چې نړۍ کې د سخت موسم لکبل وخت په وخت ستونزې دوام لري. هغه لږ تیر شو ویل دا زیاته د خفګان خبره ده چې د چاپیریال د بدلون قصه سړه پرته ده. په داسې حال چې شینکوري گیسونو په اخراج د نړیوالې تودوخې کچه مخ په پورته روانه ده. د کومې لکبل چې زموږ د ټولو ژوند په هر ځای کې د خطر سره مخ دي او دا خطر لا هم سیوا کیږي. کیږي. د پاکستان خارجه وزیر بلاول بوټو زرداری د نهي په ورځ په ټي وي باندې د دستوري پرانستلو په وخت وویل پاکستان یو د هغه سختو حالاتو سره مخ دی چې د جون د میاشتې راهسې غیر معمولي د پشکال بارانونه دي. یاد دی وی چې په تیر دیرشو کلونو کې په قومي کچ د اوسط بارانونو څخه درې غبرګه دیوار دا بارانونه زیات دي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00202-205-003.
دا وایس آف امریکا دی ودا. پاکستان کې د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره ملګرو ملتونو نړۍ ته د مالی مرستو غوښتنه کړې ده. په هیواد کې هم د مرستو لپاره هلې ځلې کیږي، خو په دغو مرستو ترلاسه کولو او د دې د مصرف کولو په اړه سیاسي اختلافونه هم رامخته شوي دي او سیاسي ډلې په یو بل تورونه لګوي. څلونکي په ښه ډول د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره په هیواد کې سیاسي یووالی او کلاري اهمه بلي. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال پیر ولایت شاه په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
په دې موقع پاکستان کې د ملګرو ملتونو رابطه کار ویل د چارپیچل د بدلون د لاسره راغلي سیلاب په نتیجه کې پاکستان کې په لکونو خلک ځپلي شوي دي. دا وخت چې نړیوال ورورولي د پاکستان سره مرستې او د یووالي څرګندونې وکړي. دغه غونډه ته خپل وینا کې خارجه وزیر بلاول بوټو ویل په شکالي بارانونو او سیلاب پاکستان کې د 3 کروڑ نه زیات خلک متاثره کړي دي. په دې موقع د پرمختیا مرکزی وزیر احسان اقبال ویل پاکستان د یو سخت غذایي بحران سره مخ کیدلی شي. له دې وړاندې بهر ملکي خبري ادارې سره خبرو کې احسان اقبال زیاته کړې وه د بارانونو نه شوي زیان باندې قابو موندلو او د بحالۍ لپاره به پاکستان ته $10 اربع پکار وي. پاکستان او ملګرو ملتونو نړیوال ټولنه باندې د سیلاب ځپلي خلکو سره د یووالي او د دوی سره د مرستو اپیل په یو داسې وخت کړی چې په خپله پاکستان کې دننه په دې معامله د مرکز او د صوبو ترمنځ سخت اختلافات لرلی شي. د سیلاب په اړه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ سیاسي او عسکري قیادت غونډه کې د بلنې باوجود د تحریک انصاف او د اتحادي جماعتونو سره تړاو لرونکي د پنجاب او خیبر پختونخوا او ګلګت بلتستان اعلی وزیرانو ګډون نه دی کړی. وی او ای ڈی و سره خبرو کې د تحریک انصاف د خیبر پختونخوا حکومت
په نوخار کې په هلیکاپټر کې راغوشو او یو دوه سیاسي ناکام مشران سره د مختلفو سیاسي ګوندونو کم کې د پی ډی ایم سری ایو سره ولاړو او په صرف سټراما غونډې او کړای او
سیلون کی اویس توحید په دې حالاتو کې د واکمن سیاسي ګوندونو د یو بل خلاف الزامونه بدمرغي بولی او خبرداري ورکوي سیلاب ځپلي خلکو لپاره بهرني امداد باندې د دې بد نتیجې غورځې دي شي.
جب بھی کوئی غیر ملکی ڈپلومیٹ غیر ملکی جو ہے وہ جب وہ کہہ رہا ہوتا ہے مدد کے لیے یا اس کے لیے تو اس کے نیچے کہتے ہیں کہ چور ڈاکو لٹیروں کو آپ
آغا پخلے ہو کر تحریک انصاف پلویان ٹولنیز رسینو باندھ کمپائن دلارے باہر ملکی اداروں اور حکومتوں تغق کبھی چھ پاکستان کی دا سیلاب زبلی خلق لاپارا دا امداد پنم دا پاکستان غل حکومت سرم رستے مکاوے. نن خارجه دفتر کې شوه غونډه ته وینا په وخت د قدرتي آفتونو په محل کارکونکو ادارې NDMA مشر اختر نواز ویلي پاکستان کې 100,000 کورنۍ د سیلاب نه متاثره شوې دي. سرګند دي چې په شکالي بارانونو او سیلاب کې د مړو شمیره اوس پورې تقریبا 1,200 ته رسیدلې ده او د پاکستان حکومت په ملک کې د بیړني حالاتو اعلان کړی دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د وایس آف امریکا دیوډا د خبر پختونخوا د افتونو په وخت د ژغورنې اداره پی ډی ایم ای ویل دي چې په صوبه کې د سیلابونو له امله د مړه شوو کسانو شمېر شوې ده. پی ډی ایم ای وای په ټوله صوبه کې د سر پنا په یو سل شپږ ځایونو یا کیمپونو کې 5000 سیلاب ځپلي ژوند کوي، خو په نوخر ضلعه کې جوړ د دې خلکو په کیمپ کې میشت خلک وای د 13-15 ورځو راهیسې د بنیادي ضرورتونو څخه محروم دي او په ډاګه ژوند کوي. دوی وای په کیمپ کې د خوراکي توکو او صفا اوبو د کمی له وجې سخت مشکلاتو سره مخ دي. د مردان نه د ډیوا خبریال ریاض حسین نور تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
په سیلاب ځپلي ضلع نوخار کې د هغه بې کوره شوي کورنۍ دي چې د ټیکنیکل کالج کیمپ دننه د انچارج د دفتر په وړاندې د بنیادي ضرورتونو په انتظار ولاړ دي، خو د کیمپ انتظامیه دا وخت په دفتر کې موجود نه ده. 50 کلن سلطان شاه د نږدې کلی مسلاباد څخه د سیلاب له امله بې کوره شوي دی. وايي زامن نه لري او دوه پیغلي لونه او د خپلې میرمن سره د 13-15 ورځو راهیسې په کیمپ کې د پرش د پاسه اود کیږي، خو تر اوسه ورته د اوسېدو پارا یوازی یو ترپال ملاو شوی. نوملیکنه شوی واپس کور تتلل غواړي، خو په کور کې یې اوبه ولاړې دي.
کالج ته راغلم، کله سپیرو کله یو دینه کله بل دینه، هغه یو پال اشتګی راته ملاو شوی دی په 5 ورځ. او کور می جوسم په اوبو کې لاسې جی معلوماتو کې چې سړی کم جوسیږي په دې کې زما کور دار تمن ډمه وال چې مې وخت جوسم تقریبا 5 فوټ اوبه زما کور کې والا زما رښ نشته جی بیخي او نه ماته سمې لایږي جی. واپس کور ته نشم دې جینو کله یو دینه کله بل دینه په دې کې سارم شو ما خاموشي.
خیبر پختونخوا کې د اپتونو په وخت د ژغورنې ادارې پی ډی ایم ای په خپل رپورت کې ویلي په 13 ساعتونو کې 14 کسانو ژوند لاسه ورکړي او په صوبه کې د مړو تعداد 258 ته رسیدلی. پی ډی ایم ای وایي په ټوله صوبه کې د سیلاب ځپلي خلکو د امداد لپاره 146 د سرپناه ځایونه جوړ کړي شوي چې پکې 79 په نوخار ضلع او 11 کیمپونه په ډی آی خان او 19 کیمپونه په چارسده ضلع کې جوړ شوي او یوازې په نوخار ضلع کې د کیمپونو دننه 15,000 کسان ژوند کوي. د نوخار ضلع په دغه ټیکنیکل کالج کې د زرو نه زیات خاندانونو رجسټریشن شوی، خو دې کیمپ تر اغلی شپې تکلنا تسلیم بیبی وایي 15 نفر کور ملري، کور یې په اوبو کې ډوب شوی دی، ډوډۍ دی ورته نه ملاویږي خو د سر پناه ځای دی ورته ورکړی شي.
نه خیمه نه را میناو او دا فوم را ته ملاو شي او دا دلته کې ناست په ډاګه ناست خوراک دې ماته نه ملاویږي. خیر دی غریب
د خیبر پختونخوا حکومت د سیلاب ځپلو 4 ضلعو لپاره 10 کروڑ روپے هم جاری کړي چې پکې د نوخار ضلع لپاره 2 کروڑ روپے هم شامل دي. صوبایي حکومت وایي د سیلاب ځپلي سیمو لپاره یې 2.5 ارب روپے منظوري کړي دي او تر اوسه پورې یې 3.5 کروڑ روپے د ژغورنې ادارې پی ډی ایم ای ته جاری کړي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، نوخار.
دا د وایس امریکا دی ودا. پاکستان کې د پشکالی بارانونو او سیلابونو له امله د هواد د نورو برخو پشان په خیبر پختونخوا کې هم د آمدن سرچینې یا ذرای ځپل شوې دي. د خلکو روزګارونه ختم شوې دي او په پټو کې ولاړ فصلونه یې هم زیان شوې دي. د صوبې نوخار ضلع کې د خلکو سره د خبرو په وخت مقامی خلکو ډیوته ویلي دي چې یو خوا د دوی کورونه وران شوې دي، نو بلې خوا د دوی د آمدن سرچینې هم ختم شوې دي. دوی وای د پټو پیداوار یې د ګټې واحد وسیله وا، خو اوس هغه هم په اوبو کې ډوب شوې ده او نه پوهیږي چې دغه فصلونه به ورلا څه ګټه ترلاسه کړي او کنه. د ډیو خبریال فرید چنواری د دوی سره خبرې کړې دي او یو رپورت یې تیار کړی دی. راځي چې په ګډه سره وورو.
دا د نوخار امانګړ سیمې هغه کورونه دي چې د سیلاب د لاسه لا هم په اوبو کې ډوب دي. په دې کورونو کې یو کور د جانزیب خان هم دی چې مخته دو فوټونو نه زیاتې اوبه ولاړې دي. هغه وای کور مخته په خپل پټو باندې بیلابیل سبزیانې، غنم او نور فصلونه کرلی وو، خو سیلابي هر څه ته زیان رسولای دی.
موږ دغه رازو چې لکه خپل کور اندازا لکوم خوډوک شي ولکه وبډې زیاتې شي، خو الله فضل دی اوبه کمې شوې دي، گزاره شوې ده. موږ خپل کور خپل ګورو کنه چې غلم زیات شوې دي، اکثر شپه کې راشي سامان ټول لا بر شوي، زموږ سامان هم پکې ډېر ډوب شوي دي. او اطلاع خو موږ ته شوی چې لکه کورونه خالي کې خو موږ ته دون اندازه نه چې اوبه به داسې خط کې سیوا کېږي چې د اوبه به هغه سر ته رسي، موږ ته دا اندازه نه وه. خو چې موږ خپل کورونو ته رسیدو اوبه ډېر اوچتې شوې وې، نو زموږ سامانونه هم دغه شو، پغون په اوبو کې ډوب شو او تاوان موږ ته ډېر میلو شو.
په خیبر پختونخوا کې د تېشو بارانونو او سیلابونو له امله په لکونو شمېر کې خلک بې کوره شوي، ودانیو او کار کارمندې ته زیان رسېدلی او دا مهال په ارضي توګه په کیمپونو کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ ګډ شمېر کورونه په چارسده، نوخار، ډی آی خان، ټانک او نورو سیمو کې په اوبو کې لا هم ډوب دي او خلکو ته په لوی کچ مالی زیان اوښتی دی. په دغو ځپل شوو کروندګرو کې یو خانزاده هم دی چې هم به یې دیاړي کوله او کور مخې ته به یې په خپل پټي باندې فصلونه هم کرله. هغه وایي اوس دې خبرې په تشویش کې اچولی یو، دغه اوبه به څنګه وچی شي چې خپل روزګارونه پیل کړي او بچو د پاره څو روپۍ وګټي.
دا کورونه مورې دا ښکته دا زموږ غونډې یو مالت دی سپیش اوا سبزیانې مو کرلې وي، بس هغه دارې ګیری ختم دي، کورونه مو ګیری نو سبزیانې هم دغه دي او ماشومان مو دي، بس هغه خپل خپلوانو کرې مو بس دغه کړي دي سپیش او بس موږ ولې دای سوکې دارې لپاتې سب غلاګانې رانه کیږي، سامانونه خلک پټي، نو بعد دې سوکې دارانو ته پدې نور ناسیو، نه تامبوشته نه سیس پروګرام نشته.
د مونسون بارانونو او سیلابونو له کبله که څه هم خلکو ته اوختي زیان په اړه کار شمیره مخې ته نه دراغلي، خو د منصوبه بندۍ مرکزی وزیر احسان اقبال تیر ورځ رسانه او ته ویلي وو پاکستان د بارانونو او سیلابونو له امله ډیر زیانمن شوی او د بیا رغونې کارونو دپاره لس ارب ډالرو ته اړتیا لري. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
په بلوچستان صوبه کې د سیلابونو وروسته تر دې دمه بجلی او ګیس په مکمله توګه نه دی بحال شوی. دغه سي موبایل ټلیفونونه هم ستونزې لري او ریل ګاډي هم بندې. په دې اړه تفصیل په کوټه کې د ډیوه خبریال حمید سمسور په دې رپورت کې وړاندې کوي.
په بلوچستان کې د سیلاب ځپلو خلکو مشکلات اوس هم دوام لري. زیات شمیر خلک تر شنه اسمان لاندې د مرستو په تمه ناست دي. سیلاب ځپلي خلک وی چې د دوی کورونه نړېدلې دي، خیمه تر اوسه پوری نه دی ورکول سوی او دغه ډول د دوی د خوراک هم هیڅ ډول بندوبست نسته. وکټ شار ته نږدې د کلی کمالو اوسیدونکو عبد الله وی چې دلته د سیلاب او د بارانونو له سبب څخه تر سل زیات کورونه ویجاړ سوی دي.
دا کورو د پاره د غریبانو د پاره ګرد روزانه والا دا تر اسړې نسته. مثلا یا غټ کاروباري یا بل یا نبل ګرد خاران غریب دي. د ورځې ورڅ 800 روپۍ دي روزانه دي. اوس کمرې ګرد شان ختم دي. دا څنګه وس پره کې داده پاره دا حکومت سموږ د اپیل غواړو دا دی را جوړ کی.
په کوټه شار کې نن پشپژمه ورځ باندې هم ګیس او بجلی نه ولا. حمله دي سبب زخ د خلکو ستونزې ډیر زیات سوي دي. د بجلی د نشټوالي له سبب زخه موبایل او انټرنیټ سرویس هم ډیر سخت اغیزمن سوي دي. لدې سره سم د بلوچستان له نورو صوبو سره د لوی لارو د سړکونو رابطه هم شکېدلې ده او د غډول د اورګاډي سرویس هم اغیزمن سوی دی چې د بولان په شمول په یو شمیر سیمو کې تر اتل زیات لوی پلونه نړېدلې دي. د سړکونو د خرابۍ د خلکو تګ راتګ ډېر ستونزمن سوی دی. پېډېمي وی چې تر اوسه پورې بشپړه د توانونو معلومات مخې ته نه دی راغلي. د دوی په خبره چې 2,00,000 اکړم ځکه باندې ولاړ فصلونه هم اغیزمن سوي دي. د بلوچستان د قدرتیا پاتو د مخنیوي د ادارې لمخه چې د بلوچستان له 4,30,000 څخه 1,00,000 کسان اغیزمن سوي دي. صوبایي حکومت او مخالفي ډلې له نړیوالو ادارو څخه هم د مرستې غوښتنه کړې ده. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
که څه هم نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د پاکستان لپاره د قرض ځنډیدلې پروګرام بیا بحال کړي، خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي وخت راغلی چې پاکستان لبا په خپله اقتصادي برخه کې بنیادی اصلاحات قبول وي. ګنې د مالیاتي ادارو او هیوادونو څخه به تل پورونه غواړي. نړیوال مالیاتي ادارې د پاکستان لپاره د قرضې د اجرا منظوري پرون د ګل پورز ورکړې ده. او پاکستان ته به د یو عرب ولس کروڑ ډالرو قسط ترلاسه شي. خو آی ایم ایف په خپل اعلامیه کې ویلي پاکستان لبا په سرکاري ادارو کې اصلاحاتو باندې کار کول بی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین پر رپورٹ کې اورو.
د ایم ایف سره د قرض پروګرام د بحالی دو روستو نن د نهې پر وز د ډالر په مقابله کې د پاکستان روپے مضبوطه شوې ده او د ونډو د بازار په کاروبار کې هم تیزی لیدل کېږي. د پاکستان د پیسو بدلوونکې اتحادیه مشر ملک بستان ډیوتوای چې په انټر بینک کې د کاروبار په محل د یو امریکایي ډالر په نرخ کې تر اوسه 2 روپے او 20 پیسې کمې راغلي او دا وخت یو ډالر په 214 روپے خرڅېږي. ملک بستان زیاتوي چې د ایم ایف لخوا د قرض منظورې روستو هیله ده چې د بهرنۍ زیرمو شتمنې او روپې به مستحکم شي.
فصلیں ساری تباہ ہو گئی، کپاس اور گنا، سبزیاں، ہر چیز اب پاکستان کو امپورٹ کا بل بڑھے گا.
هغه وای اندازه ده چې راغلی سیلاب د پاکستان اقتصاد ته نږدې د 10 ارب روپو نقصان رسولی دی. فصلونه تباه شوي او په لویه شمېره کې زناور هم مړه شوي دي او دې سره یره ده چې د هیواد درآمدي بل به یو ځل بیا سیوا کېږي. ولې چې اوس به پاکستان بیا د خوراک څخه سیزونه د بهر هیوادونو نه درآمد کوي. د نړیوالې مالیاتي ادارې ایم ایف ایگزیکټیو بورډ په خپل اعلامیه کې ویلي چې پاکستانی چارواکو د هیواد د خراب اقتصادي صورتحال د مخنیوي لپاره مهم ګامونه پورته کړي. ولې چې د اوکراین جنگ په ګډون نورو عواملو د روپے په قدر او د پاکستان د زر مبادلې په ذخیره دباو سیوا کړي وو. ایم ایف په دغه اعلامیه کې ویلي پاکستان له به اوس په سرکاري ادارو کې اصلاحاتو باندې کار کول وي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې د ایم ایف قرض پروګرام بحالېدل که څه هم د هیواد د اقتصاد لپاره مهم دي خو دا د حکومت یوازنی مقصد نه دی او وایي پاکستان له به د اقتصادي بحران څخه وتل وي چې صرف د اداره جاتی اصلاحاتو د لارې ممکن کېدی شي. د اقتصادي چارو سیلانکار ډاکټر میراج الحق دیوتوی د ایم ایف لخوا د قرض پروګرام د بحالی دو روستو د پاکستان د اقتصادي سقوط خطر اوس مهال ختم شوې ده. دیوی د پاکستان دوه لوی مسلې دي چې پکې یو مالیاتي او بل تجارتي خساره ده.
نو د دې لپاره خدای چې خاجات کمول دي او کم کی حکومت تبدیلی دا د ټیکسز لاندې ټیکسز پر شکل کې هغه کې اضافه کول دي. نو په دې ډول سایډونو باندې د فیسکل پالیسی په سایډ باندې کار کول دي چې موږ د ټیکس نت او ټیکس سټرکچر باندې کار کول دي چې هغه سیوا شي د حکومت آمدن سیوا شي. کوم چې اخراجات دي خاص کر چې لاندې ورته اکسپنډیچر دي هغه موږ کم کړی شو زموږ سره مالیاتي خساره کمه شي. مالیاتي خسارې د کمیډې څخه کمیډو سره بدای چې موږ به د لفټک ډیټ تلګي تجارتي خساره باندې موږ کار کول دي. دا غیر لپاره دوباره موږ لا په امپورټ کار کول دي چې امپورټ موږ کم کړی شو. دا غیر لپاره چې کوم سکتي دي هغه امپورټ سټیشن ته پیږي هغه ریسټریکشن دي.
د پاکستان او ایم ایف ترمیاس کال 2019 کې د شپږ ارب ډالرو د قرض پروګرام لوزنامه شوې وه او د هغې را په دې خوا پاکستان ته تر اوسه 3 ارب ډالر ترلاسه شوي دي. د پاکستان په اقتصادي صورتحال نظر لرونکي خبریال طاهر امین ډیوه ته وایي د ایم ایف د لوري پاکستان ته د 1 ارب 19 کروڑ ډالرو قسط ترلاسه کېدل دومره لوی رقم نه دی. خو دې زیاتوي چې دې سره به پاکستان ته د نړیوال بینک نه 3 ارب ډالر او نږدې 2.5 ارب ډالر به د ایشیایي ترقیاتی بینک نه ترلاسه شي او دا امکان هم ښودل کېږي چې اسلامک ډیولپمنټ بینک به هم پاکستان ته 1 ارب ډالر قرضه ورکړي. هغه وایي دا 23 ځل دی چې پاکستان د ایم ایف څخه قرضې ترلاسه کوي او زیاتوي د دې سبب د هیواد په اقتصاد کې بنیادی اصلاحات نه کېدل دي.
سرکولر ډیټ تقریبا کلیر ک 400 بلین روپیز ورکړل او دا غینه پس ریفارمز نه شو بیا هغه لاین لاسز شروع شو ټپ شروع شو او په ارزانه شیز په ګران شیز الله او په ارزانه خدمات سبسډیز او هغه تقریبا 2.6 ټریلیون روپیز ته رسیدلی. دغه شان کته سو ګیس سېکټر وګورنه پاره کې 1 ټریلیون نه زم سرکولر ډیټ چکم دی هغه سیوا شوې دی. دغه شان کته سو سټیټ اون انټیټیز چکم اس او ایز دی کپی ای دا کرل وې دا اندغه خسارې هم هغه شان ته روان دي. نو کوم چې سټرکچرل ریفارمز دی هغه باندې د پولیټیکل کمپلشن د وجې یا فیسکل کمپلشن د وجې په هغه باندې عمل درآمد نه کیږي نه دغه د وجې ټول پروګرام چکم دی ډیریل شي.
سکال با پاکستان له د 1.5 ارب ډالر څخه زیاتې بهرنۍ قرضې بیرته ستنول وی او د دې لپاره اقتصاد پوهان د ایم ایف پروګرام هم مهم ګرځوي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی.
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. نن د نهه شنبه ورځ کال 2022 د اگست میاشتې 13 نیټه ده. د دې خبرونې وړاندې کوونکی زه هم نو شه روان کلندر. په دې خبري خبرونه کې مو اول پام راګرځوم د اهمو خبرونو سرټکو ته. پاکستان کې چارواکو ویلي چې په سیلابونو کې په 13 ساعتو کې نور 15 کسان مړه شوي. دا وخت په سند صوبه کې سیلابونو یو شمېر کلي لاندې کړي. ملګرو ملتونو ویلي پاکستان کې د سیلاب تباکاری ستر چیلنج دی او وفاقي حکومت وایي د سیلاب ځپلو بحالې د پاره ورته د $10 اربع ضرورت دی. نن په نړۍ کې په زوره د خلکو د لادرکه کولو په ضد ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې پاکستان کې په زوره د خلکو د لادرکه کولو لړۍ روانه ده او د قانون پرته خلک د تشدد، خطرو او مرګونو سره مخ دي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه کې یو ځل بیا په طالبانو ټینګار کړی چې ټولو بشري حقوقو ته د درناوي ولري، د انګونو بند سکولونه د خلاص کړي او ټول شموله حکومت ته جوړ کړي. دا اوسر ټکی اوس په پام راګرځوم د خبرونو تفصیل ته. پاکستان کې د بارانونو سیلابونو په پیښو کې د تاوانونو او وختو لړۍ روانه ده او سرکاري شمیرې وایي چې نور 15 کسان په بیلابیلو پیښو کې مړه شوي چې ورسره په ملک کې د مړو شوو ټولو کسانو شمیره 1,186 ته رسېدلې ده. د قدرتي آفتونو په وخت د قومي ادارې NDMA د شمیرو تر مخه په 13 ساعتو کې په سند صوبه کې 53 او په خیبر پختونخوا کې 1,400 کسان مړه شوي دي. NDMA ویلي دي په سند صوبه کې تر اوسه پورې 2,502 کسان مړه شوي. په دویم نمبر په خیبر پختونخوا کې 2,200 او په بلوچستان کې 2,400 کسان مړه شوي دي. د NDMA د شمیرو تر مخه په روانو بارانونو او سیلابونو کې تر 5.5 لک پورې کورونه اغېزمن شوي چې پکې 3 لک د 1,000 نه زیات په مکمله توګه تباه شوي دي. NDMA دا هم ویلي دي چې د خیبر پختونخوا په دریای کابل کې که څه هم د اوبو زور کم شوي خو بیا هم د لوړې کچې سیلاب موجود دی او دا وخت تر ټولو زیات کلي په سند صوبه کې د سیلابي اوبو د لاندې شوي دي. پاکستان کې د متحده قانونو مشر او د انساني خواخوږي رابطه کار جولین هارنی سویلی چې پاکستان کې راغلي سیلاب نه شوي تباکاری په 1300 کې تر ټولو ستر چیلنج دی. د پاکستان د منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر احسان اقبال AFP خبری ادارې ته ویلي د سیلابونو په نتیجه کې مواصلاتي نظام، زرعي نظام، ساروي او د ژوند نورې برخې په بده توګه اغېزمن شوي او د بحالې دپاره یې حکومت ته $10 اربع ضرورت دی. نن په نړۍ کې په زوره د خلکو د لادرکه کولو په ضد ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې پاکستان کې په زوره د خلکو د لادرکه کولو لړۍ روانه ده او د قانون پرته خلک د تشدد، خطرو او مرګونو سره مخ دي. امنیسټي انټرنیشنل د جبري لادرکه کېدو په ضد د نړیوالې ورځې په مناسبت سره په خاصه توګه د پاکستان په حق خپل بیان کې ویلي چې پاکستان کې د جبري لادرکه پیښو سره مخ خاندانونو لپاره ټولې قانوني لارې چارې تړلې شوې دي او د خلکو د لادرکه کولو لړۍ بغیر د څه دمې روانه ده. پاکستان کې د لادرکه خلکو کمیشن روانه میاشت ویلي چې په هیواد کې 2,200 کسان د جولای په میاشت کې بې درکه شوي دي. بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د لادرکه خلکو لپاره غږ پورته کوونکو تنظیمونو PTM تنظیم فار بلوچ مسنګ پرسن اور ڈیفینس ہیومن رائٹس ویلی باید پاکستان کے پزورا دخل کو لا درک کولو پیخو مخنیوی لپاره موثره قانون سازی وشي. دوی دخل کو د لا درک کولو تورونه نیخ پنیغه د پاکستان په خوپیه ادارو پوری کوي. خو د پاکستان پوز او حکومتي ذمہوار وای چې بے درک خلکو کې زیاتره یا خود هیواد نه بهر دي یا د ترهګرو ډلو سره کار کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه کې یو ځل بیا په طالبانو ټینګار کړی چې ټولو بشري حقوقو ته د درناوي ولري، د نجونو سکولونه د خلاص کړي او ټول شموله حکومت ته جوړ کړي. غونډه ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي ویلي طالبان د خلکو له زورولو او غیر عدالتي وجنو لاس واخلي. د طالبانو غبرګون لا په دې اړه مخې ته نه دی راغلی. د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل غونډه کې د افغان طالبانو نه دا هم غوښتنه شوې ده چې د الکیدا په شمول ترهګرو ډلو سره د خپلې اړیکې ماتې کړي او هغه ژمنې دي پوره کړي چې د نړۍ سره یې کړي دي. د سلامتي کونسل په غونډه کې د امریکا، روس، چین، افغانستان، پاکستان، ناروې، برتانیا، ایران او یو شمېر هیوادونو استادو خپل وینا کې په افغانستان کې د القاعده په شمول داعش، خراسان او نورو ترهګرو ډلو په فعال کېدلو اندېښنې څرګندې کړلې. د متحده قومونو ادارې، یوناما او نورو د سلامتي کونسل په غونډه کې خپل رپورټونه وړاندې کړل او وی ویل چې دا وخت افغانستان کې تر نیمایي زیاته آبادی د خوراک د کمی سره مخ ده، باید نړۍ ورسره مرستې جاری وساتي. دا تر دې وخته پورې اهم خبرونه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. د پاکستان په شمول په ټول نړۍ کې د جبري بې درکه کسانو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د بشري حقوقو کارمندان داوه لري چې په پاکستان کې لا اوس هم د جبري بې درکه لړۍ دوام لري. د 3 جولای په میاشت کې د لا درکه کسانو د کمیشن له اړخه خپور شوی رپورت کې ویل شوی وو چې په شاوخوا 8,500 درخواستونو کې په 6,500 باندې کار یې کړی دی، خو د بې درکه شو کسانو کورنۍ او د بشري حقوقو ډلې د کمیشن دغه بیان ردوي او زیاتوي چې د لا درکه شو کسانو شمار لا ډیر زیات دی. او بلدا چې کوم خلک د کلونو لا درکه رستو پریښودل شوی، نه خو عدالت او نه سیاسي حکومتونو د دوی بې درکه کېدلو کې ککړ کسانو ته سزا ورکړې ده. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوا خبریاله رابعه پیر په دې رپورت کې وړاندې کوي.
په دې ورستیو کې د جبري لا درکۍ د قضایو د څېړنې حکومتي کمیسن په تازه شمیرو کې ویلي وو چې سږ کال جولای په میاشت کې 240 نوي کسانو په اړه معلومات ترلاسه کړي او هغه چې درکې تر اوسه نه دی معلوم. شمیرې د 2000 څخه سیوا دي، خو په نړیوالو ملکي کچه د کمیشن په کارکردګۍ نیوکې کیږي. د جبري بې درکه کسانو د حقونو د پاره کارکوونکي تنظیم ډیفنس آف هیومن رائټس مشر امنا مسعود چنجوا فی او ای ڈی وسره خبر کی وائی،
یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ کمیشن کے باوجود جو کہ 12 سال سے کام کر رہا ہے،
دس بڑ بدقسمتی دا چی دغا کمیشن چی دا دولس کلو راہ سے کار کڑی یو کار دا ہم وہ چی دغا معاملہ ہوا رکڑیم او دا خلگو پا زور بے درکی و درویم او پا دی اڑخ پل سفرشتو نوڑان دیکیم، خو کمیشن دا ہر سا کولو کی پاتا را غلی دیم. دا لا درکا کسانو پا آڑا کانونی مسویدہ کال 2021 کی دا قامی اسمبلی سخا منظور کڑی سوی و خو سنٹ کی تروسا پا دی اڑا قانون ندی منظور سوی. په زور ته لا درکه کسانو عمل د جرمونو ګرځولو د دې قانوني مسودې په لنجمنو مایده قانون پوهانو بشري حقوقو فعالین له مخکنه نیوکې کوي. د پښتون ژغورنې غورڅنګ پی ټی ایم مشر عالم زیب مسعود چې په زور ته بې درکه کسانو د حقوقو د پاره کار کوي، فی او ای ټی وا ته وایي
حل لار دغه چې پروسیکیوشن خپل مضبوط کړي، په چا باندې الزام وي کم از کم ته الزام په پرو کولای شي او عدالت یې وړاندې کولای شي. نو د دې په اړه چې د بې درکه کول
په پاکستان کې د کلونو راهیسې د خلکو د جبري بې درکۍ پیشي رپورت کیږي او په زرګونو پښمیرو کې خلک د مودې لا درکه دي. د لا درکه کسانو د کورنۍ غړي د دې تور د پاکستان د فوج خفیه طاقتوري ادارې لګوي، خو فوج د مخکسه د تورونه ردوي او وایي چې د لا درکه کسانو په فهرست کې شامل زیاتره خلک د هیواد څخه تښتېدلي یا وسلوالو ډلو سره شامل سوي. تیر کال د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیشن ویان د پاکستان په حکومت ټینګار کړی و چې د جبري لا درکه کسانو عمل دی قانوني جرم وګرځول سي او په دې اړه دی قانون هم زر تر زر منظور کړي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
کا موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00 202 202 05 03 ونوکي او موږ سره ملګری شئ.
دا د وایس اف امریکا دیوډا. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا پرون د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه کې یو ځل بیا پر طالبانو ټینګار کړی چې ټولو بشري حقوقو ته درناوی ولري، د انجونو اربن سکولونه خلاص کړي او ټول شموله حکومت جوړ کړي. غونډې ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي ویلي طالبان د خلکو له زورولو او غیر عدالتي وژنو لاس واخلي. د طالبانو غبرګون لا په دې اړه مخې ته نه دی راغلی. تفصیل یې د وایس آف امریکا دیوا همکار بارکوال میاخیل پر رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرونی غونډه د روس په غوښتنه رابلل شوی و چې پکې په افغانستان کې پر بشري مرستو برسیره د طالبانو د حکومت پر تګلار هم هر اړخیزي خبرې وسوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما مشر مارکو سپورتزل غونډې ته د ویډیو لینک له لارې له کابل وویل د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړیوالې ټولنې هیڅ یو استازي هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی سبب یې معلوم دی. شاغلی پورتزل وویل طالبان پر ځای د دې چې خپل نړیوالې ذمہواری پوره کړي د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې غوښتنه کوي.
نړیواله ټولنه د بشري حقوقو په ځنګړې توګه د نجونو او ښځو د حقوقو د ټولو خلکو د استادې حکومت ولای او ګډ نړیوال امنیت په اړه خپل اصول لري او افغانستان د همدې نړیوال نظام برخه ده چې طالبان باید په دې اړه خپل نړیوالې ذمہواری پوره کړي.
شاغلی پورت زلوویل افغانستان په نړۍ کې واجنای ملک دی چې نجونې پکې د زده کړو له بشپړ حق محرومې دي. د یوناما مشر وویل د طالبانو چارواکي د حکومتولۍ له زیاتېدونکو چیلنجونو سره مخامخ دي. وایي طالبان په دوامدار ډول د خپل منځي اختلافاتو اوازې ردوي او ځان د یو متحد او همغږی حکومت په توګه ښیي، خو وایي په کابل کې د کابینې او په کندهار کې د طالبانو د مشر حبت الله خنزاده ترمنځ اړیکه ناڅرګنده ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فائق پر طالبانو ژغ وکړ چې د افغانستان د خلکو بنیادی بشري حقوقونه له جنسي، نسلي او مذهبي توپیر پرته وساتي او درناوی یې وکړي. شاغلی فائق وویل دغه بنیادی بشري حقوقونو سرغړونه د نړیوالو بشري حقوقونو، نړیوالو قوانینو او اسلامي ارزښتونو خلاف کار دی.
This includes reopening girls' schools.
په دغه حقونو کې د نجونو د سکولونو بیا پرانستل او د ښځو د بشپړو انساني حقونو خوندي کول دي. د طالبانو خپل د بخښنې اعلان ته درناوی دی چې سم دستي د خلکو نیول، زورول، جبري ورکول او د مخکینو امنیتي ځواکونو او عامو خلکو غیر عدالتي وژل ودروي او ذمہوار کسان یې سزا کړي. د بشری چارو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي مشر استازي مارتن گریفتس غونډې ته د ویډیو لینک له لارې وویل د افغانستان خلک له سختو ستونزو او ناڅرګند حالت سره مخ دي، ځکه چې وایي نږدې 19 میلیونه خلک په کافي اندازه خواړه نه لري او په هغو کې 6 میلیونه د لوږې له خطر سره مخ دي. طالبانو لا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د تازه خبرو په جواب کې په رسمي توګه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي ریډیو ته ویلي د دوی په حکومت کې د افغانستان د ټولو خلکو حقونه خوندي دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته خبرې کړې او ویلې دي نړیواله ټولنه باید د طالبانو له حکومت سره اړیکې زیاتې کړي. بارکوال میاخیل، وی او ای، دیوا، واشنگتن.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو مشر مارتن گریفتس خبرداری ورکړي چې په افغانستان کې ورځ تر بلې حالات خرابیږي او د هیواد 6 میلیونه وګړي د قحط د خطر سره مخ دي. ای پی خبری ادارې تر مخه نوموړي د مرسته کوونکو هیوادونو څخه غوښتلي چې د اقتصادي پرمختیا لپاره د مرستې بیا پیل کړي او سمدلاسه د را روان ژمي لپاره د افغان وګړو سره د مرستې لپاره 270 میلیونه ډالر جاری کړي. په افغانستان کې مېش د اقتصادي چارو په هانوای په هیواد کې رامسته شوی حالات وروسته خلکو خپل داندې او روزګارونه د لاس ورکړي او که دوی سره په وخت مرسته ونه شولې نو د سخت بشري نورین سره به مخ شي. دوی په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو د مشکل حل د لپاره به طالبانو ته د نړۍ سره چلیدل وي. نور تفصیل د پیښور نه د ډیوه خبریال عبدالرزاق په دې رپورت کې وړاندې کوي.
په افغانستان کې مېش د اقتصادي چارو کارپوه امین ستانګزه وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي چې د سیاسي بدلون وروسته خلکو خپل دندې او وظیفې د لاسه ورکړي چې له عملی خلک د لوږې او فقر سره مخ دي. هغه وایي د جمی دوران افغان ول سره مرستې کول مهم دي.
نو جمعی دیر سخ جمعی پا لاره لرو او دی جمعی دی پارا وقت هم داده، یعنی بغیر دی نام چه دا حالات نوی را مستشه و بیا هم دیر ضرورت باو، یعنی دولت بام پا لولکا چه مخی دا سانتو که خاطر بانی گیس و تیل و دی پا قرار دادو نکول ترسو دارا بوره که اغارتیا پوره که دا ملگی رو ملتونو چه کم اندخنه دا بلکل پا زیاده او که وقت سر مرستی اونی شی نو دا بد بشری نورین دا راتلو ویرشته.
افغانستان سره د پخوارا هسی بهرنی امداد دوام لرو، خود طالبانو واکمنی دورستو د غمرستی بندشوی، زکه چې نړیواله ټولنه د طالبانو غواړي چې د جنکو په تعلیم بندیز ختم کړي، میرمنو ته د کار کولو اجازه ورکړي او د بشري حقوقو خیال وساتي. په افغانستان کې میش د اقتصادي چارو ماهر او د پوهنتون استاد عباد الله وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي چې د هیواد اقتصادي ستونزو مستقل حل لپاره باید اسلامي امارت د هیواد دننه د اقتصادي امکاناتو څخه استفاده وکړي او طالبان د نړۍ سره او نړۍ د دوی سره د افغان ولس د پرمختګ په خاطر تعامل وکړي.
بیرون د ملک نه باید نړیوالو ته دا قناعت ورکړي چې افغانستان د دنیا لپاره خطر نه ده. افغانستان نړیوال نورمونه مني. افغانستان د خپل اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټول نړیوال نافذه قوانین مني. نړیوال باید افغانستان اسلامي امارات او د افغانستان خلک او د افغانستان د اقتصادي بد وضعیت د ژغورلو لپاره د افغانانو سره تعامل وکړي. افغانستان اسلامي امارات باید د شری سلو په چوکاټ کې له دنیا سره تعامل وکړي. دا هغه څه دي چې د دغه چیلنجونو مخنیوي کوي شي.
دغه چارواکي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته دا هم ویلي چې مرسته کوونکو هیوادونو تیر یو کال دوران افغانستان کې مرستو رسولو لپاره څه باندې یو بلیون نقد ډالر راوړي. خود بانکی او نقدو پیسو بحران نه یوازې د افغانانو د امروزه ژوند چاري بلکې د مرستو رسول هم اغیزمن کړی دي. ملګری ملتونه کوشش کوي چې د بشري تبادله اسانتیا په نامه یو پروګرام پیل کړي چې لمخې به ملیونونه ډالر په افغانانو کې بدل شي او لیوې خوا به د مرستو او اقتصادي بحران چاري پرې وشي او لبلې خوا به د پیسې د طالبانو مشرانو ته پلاس ورنشي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د بلوچستان صوبې په افغان کمپونو کې مشتا کډوالو دیوه ته ویلي دي چې بارانونو او سیلابونو دوی ته هم زیان اړولی دی او دوی د ستونزو سره مخ شوي دي، خو لا تر اوسه د دوی سره د مرستو لپاره څوک نه دي ورغلی. د ډیوه خبریال نعمت الله سرحدي د دوی سره خبرې کړي، تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
په بلوچستان کې د افغان کډوالو د نماینده په هیڅ کارکونکي یو مخکش عبدالظاهر پښتون ډیوه ته وویل چې دلته څومره د افغان کډوالو پنډغالي یا کیمپونه دي، هلته استوګن کډوالو ژوند دغه د په شکل توپانی برانونو ډیر زیات اغیزمن کړی دی. دوی پر عالمی خیریه مؤسسو ژغ وکړي چې د افغان کډوالو سره د بیړنۍ مرستې وکړي.
بیړنۍ حالت کې کم مریضان پیدا کیږي یا داسې یو کار پیدا کیږي موټران او ګلیان ته نسی شوی کېدلی، هلته ځکه اوبه وي خټې وي. نو د یونیسیار حکومت پاکستان او اړوندو نورو ادارو څخه مې د یو افغان کډوال په اسپانیا دا هیله غوښتنه ده چې زموږ کوم افغان کډوال ته چې مالی زیانونه اوښتي دي، خصوصا د کوټو د نړېدو او د سرایو د چاردیوالۍ د نړېدو کې کومک ورسره وکړي او زموږ په ګلیانو کې باجرۍ راته واچوي.
په بلوچستان کې د ملل متحد د کډوالو ادارې یونیسیار د ویان سره ډیوا تماس نیولو هڅې وکړې چې ځینې وپوښتي چې په ایالت کې د په شکال توفاني بارانونو له امله زیانمن شوي کډوالو سره یې په سملاسي توګه کومې مرستې کړې دي او یا پر مخ د کومې مرستو ورکولو پلان لري. نو د هغه ګرځنده ټلیفون جواب نه وای ځکه رابطه نه ورسره وسوه. خو په بلوچستان کې بیړنۍ مرستې رسوونکې ادارې پی ډی ایم ای ډایرکټر فیصل پانیزی سره ډیوا تماس ونیوي. نو هغه وویل په صوبه کې سیلاب ځپلو سره د دوی مرستې روانې دي، پر روان وخت کې به د افغان کډوالو ته هم د دوی لخوا مرستې ورسول شي. د سرانان ماجر کیمپ یو اوسیدونکي عبدالظاهر وویل ستد د کور دیوالونه اوس هم ننیدلي دي، باید مرستندوی ادارې د دوی غم وخوري.
وبو ډیر پازاب کړی
بلوچستان کی دا وقت جنگل پیر علیزی سرانان سرخا مالگگی پنچپائی گرد جنگل او نصیر آباد لورلائی دا افغان کڈوالو لوی استوگن زائینو دی او دلتا پلکونو افغان کڈوال جون کبی دا حکومتی اعداد و شمار په مطابق په بلوچستان کې 5.5 لک افغان کډوال رجسٹر دي خو غیر رسمي شمیرې نیوای په ټوله بلوچستان کې غیر رجسٹر 2.5 لک افغان کډوال نور هم میشتي چې دلته د کډوالو د کیمپونو سره سره په عام آبادی کې وسیږي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
په خبری خپرونه کې وخت شوه د مطبوعاتو ته د کتنې وړاندې کوونکي د زموږ د ریوه همکار مختار خلیل.
د برتانی ګارډین اخبار پاکستان کې د سیلابونو په تباکارو خپل یو اداریه کې د تبصری کولو په موقع لیکلي دي چې په غرونو د وورو د پرتو درنو غټانو د ویلي کېدو او د شرق بارانونو کېدو له سببه د خلکو ژوند د تباهۍ سره مخ شوی دی او په دې سخت وخت کې غربي حکومتونو له د پاکستان امداد تر وړاندې کېدل پکار دي. ګارډین د خپل اداریه په شروع کې لیکي چې پاکستان کې د سیلابونو د لاسه د شوي زیان تاوان اندازه لګول که ناممکن نه ده نو مشکله ضرور ده. په دې سیلابونو کې د زرو نه زیات خلک لاهو شوي دي او د کمو خلکو کورونه چې وران شوي دي یا د خپلو کورونو نه وستې شوي دي د هغوی شمیر په لکونو کې دی. د سیلابونو د لاسه د 3.3 کروڑ نه زیاتو خلکو ته لوی نقصان رسیدلی دی. دا وخت درېمه عیسه پاکستان د سیلاب په اوبو کې ډوب دی. خو د ټولو نه اهمه خبره دا ده چې د کر کروندې ځمکو نه د ولاړو اوبو په وستو کې به د میاشتو پورې موده لګي. اداریه لیکي چې د حالاتو د خرابېدو نه د بچکولو د پاره چټک اقدامات کول پکار دي. سیلاب ځپلو خلکو له امدادي سامانونه د ترکی او متحده عرب اماراتونو نه پاکستان ته رسیدل شروع شوي دي. پاکستان د شتمنو غربي ملکونو نه د زیات امداد امید کوي ځکه چې په عالمی سطح د چاپیریال په درجه حرارت کې د زیاتی کېدو غربي ملکونه ذمہوار دي. پاکستان کې په غرونو پراته د واورې غټان یا ګلیشیئرز ډیر زیات دي. د دې شمیر 2.5 جوړیږي او د قطبینو د سیمونو بغیر دا په دنیا کې د نور هر ملک نه زیات ګلیشیئرز یا د واورې غټان دي. پاکستان د توانایي د قدرتي وسیلو د استعمالولو د ملکونو ځینې هم یو دی او دا هم د درجه حرارت د اوچتېدو سبب ګرځي. د روان کال په سر کې ساینسدانانو د خپلو معلوماتو په بنیاد خپل یو ریپورت کې ویلي دي چې د انسان د لاسه چاپیریال کې د شوو تبدیلو په وجبه هندوستان او پاکستان د دنیا د نورو ملکونو په نسبت 10 چند زیات نقصان خوري. ګارډین لیکي چې عالمي مالیاتي پنګه به روانه هفته کې د پاکستان د اقتصادي بوختونو په وستو کې لاس امداد کولو د پاره پاکستان ته د 140 کروڑ ډالر د مالی امداد ورکولو یا نه ورکولو فیصله کوي. خو اخبار قوي یقین ښکاره کړی دی چې عالمی مالیاتی اداره به پاکستان له قرض ورکړي. خو د مقامی صحافیانو په شمول اعتراض کوونکو دا خبره په ګوته کړې ده چې د پاکستان واکداران دي د منصوبه بندۍ د خپلو قوانینو او پالیسو بیا د سره جاج واخلي چې په هغو کې د موجوده خطرې په واضح ډول په ګوته شوي وي. په دې کې شک نشته چې د موجوده سیلابونو د لاسه د شوي بې مثله تباهۍ یو سبب دا هم دی چې د دې د مخې نیوو د پاره زړه پورې تیاری نه وه شوي. او اوس د جرمني د ډواچه ویل رېډیو په ویبپاڼه د پاکستان د سیلابونو په حق له د خور شوي یو ریپورت لنډ شان حال. ډواچه ویل خپل ریپورت کې لیکلي دي چې عالمی مالیاتي اداره پاکستان ته د 1.5 کروڑ ډالر د قرضې په ورکولو سلا شوي ده ځکه چې پاکستان د خونړو سیلابونو تباکارو سره مخ دی. دا رقم حکومت پاکستان ته په کال 2019 کې د ورکیدونکي رقم یوه برخه ده. خو IMF د دې رقم اخیری ادایګي په دې وجه را اشاره کړې وه چې وړاندینی وزیر اعظم عمران خان په بجلی او په تیلو د ورکیدونکو سرکاري رعایتي نرخونو د ختمولو په لړ کې د IMF د شرطونو منلو نه انکار کړی وو. ډواچه ویل د خپل رپورټ په اخر کې لیکلي دي چې پاکستان کې بې مثله اقتصادي ګړی ګړی د پاکستان حاکمان خپل ازلی دشمن هندستان سره هم د تجارت په شروع کولو په غور کولو مجبور کړی دی. د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودی هم پاکستان کې د سیلابونو په تباکارو خفګان ښکارا کړی دی.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
وړاندې کوم یو اداریه دا اداریه د امریکا د حکومت نظر سرګندوي. وړاندې کوم کې د زموږ د ډیوه همکار مختار خلیل.
برما کې د فوج د ولقی اعلان دی یو عدالت جمهوریت پلو زنانه سیاسي مشر آنګ سان سوچی ته د بډو رشوتونو په سلورو اضافي تورونو کې نور شپږ کاله قید او رولې دی. دا د کال 2021 د فروری د فوجي انقلاب وروسته هغه وخت گرفتار کړی شو کله چې د دی نېشنل لیگ فار ډیموکراسي نومي سیاسي پارټۍ په ټول ملک کې انتخابونه ګټلي وو. د نوبل انعام ګټونکي دغه مشر خلاف تازه عدالتي فیصلې سره د دی د کل قید سزا او ول سکالو تر رسیدلې ده. هر کله چې نه نوري مقدمه پی شروع کیدو والدي او په دې کې ورکیدونکو ممکنه سزا سره به د دی قید یو سل دویشتو کلونو ته ورسی. آنګ سان سوچی د فوجي حکومت مخالفت کوونکو 15,000 گرفتارو کسانو ځینی یو ده. د سیاسي قیدیانو د امداد کوونکو ان جی او د بیان مطابق دغه 15,000 کسانو کې 12,000 نن هم بندیوان پراته دي. په جیل کې پرتو ډیرو کسانو باندې جسمانی تشدد کولې شي او فوجي عدالتونه ورته د بندو دروازو دننه د داسې سماعت نفس سزاګانی اوري په کومو کې چې د صفایي او سرکاري وکیلانو ته د ناشتي اجازه نشته. سزا شوی قیدیان عام طور سره د ملک د لرو پرتو سیمو جیلونو ته لیږل شي. په دې د قیدیانو او د قیدیانو د خلخ پلوانو مشکلات نور زیاتیږي. په جولای کې سلور سیاسي کسان پانسی کړی شوې دي. په دغو کې نامتو لیکوال او د جمهوریت مرستیال یو کیا من یو چې د جیمی په نوم هم یادېدو او د موسیقي مشهور فنکار او د پارلیمان غړی یو فیوزیا تھا هم شامل وو. د برما حکومت د نورو کسانو د پانسی کولو دړکه هم کړی ده. د فوجي بغاوت نه را پدې خو د او یو نه زیات سیاسي قیدیان پانسی کړی شوې دي. فوجي حکومت د پریس کسان هم هدف کړی دي. دا وخت 55 صحافیان په جیلونو کې پراته دي. په 13 جولای کې د ازادي میکانګ نومي خبری ادارې نماینده کو مانګ مانګ میوتا د ترهګرې د مخنیوي د قانون په خلاف ورزای کولو شپږ کاله قید او رولې شوې دي. د باندې د حکومت مخالفینو سره د مرکو کولو الزامونه وو. دین علاوه د جاپان د دستاویزی فلمونو فلمساز تورو کوبوټا نیولې شوې ده او د حکومت خلاف خلکو ته د لمسون کولو او د ایمیګریشن د قوانینو په خلاف ورزای کولو ورته د اوه کاله قید سزا او رولې شوې ده. د برما د فوجي حکومت لخوا ناجایزه گرفتاره سزاګانی او په خصوصي توګه جمهوریت پلو مشر آنګ سانګ سوچی له سزا ورکول د انصاف او د قانون د بالادسته پر ضد کارونه دي. امریکا د برما فوجي حکومت ته غږ کوي چې سمدستي آنګ سان سوچی او ناجایزه نیولې شوي نور ټول کسان خوشي کی چې پکې جمهوریت تور منتخب چارواکي او خارجان هم شامل دي. امریکا با د برما فوجي حکومت ته د زور ظلم د ختمولو بغیر د سروکاوټ د انساني خواخوږی د امداد اجتمندو ته درسورو او د برما د جمهوریت په لار د بیا روانولو وینا جاری ساتي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوريال وی او ا واشنگټن ډي سي 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
وشه
له واشنگټن دا پروگرام هله ویوې د زرحمان بنرم نن د اگست ډیر شمدا په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو په پیښو کې د تاوانونو او خټو لړۍ دوام لري سرکاري شمیرې وای نو